دا مشال ریډیو د نن د خالی ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنریما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبی د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. په کراچي کې پولیسو د القاعده ډلې سره په تړاو څلورو مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه کړې. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان سره د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام غږ کړی او د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. دا کراچی د پولیسو د ترهګر عزت سانګي سی ټی ډی پرون ادا کړی چې د سیفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوالي نیولې چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سیفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې سلویخت احمدیان وژل شوي ول. د سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچی کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې نه ترلاسه کړی دی. نوموړي په کراچی ښار کې د زنانو یوې وسلوالې ډلې پاړه ویل
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوه چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشرید خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لاري زنانو ته د داعش پاړه مواد ور کوي. په دې تنظیم کې د ساده عزیز کور ودانه او پاخي د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي.
دوی زیاته کړه چې د دین کې شاف روستوي د تعلیمي ادارو سارنه لا نور زیاته کړي ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ د خبر ایجنسی په لور پروتو سیمو او همدار د شمالي وزیرستان په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې درې وشت وسلوال بدل شوی او لس زخمیان شوی دي. د ایس بي ار لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي چې په دغه بریدونه کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم لمنځه وړي دي. د فوج تازه عملیاتو په اړه وسلوالو سندي ویلي. د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور اسانګې د دسمبر په درویشتمه نیټه په پیښور کې قبایلی ځوانانو لپاره د میلې د جوړولو اعلان کړی دی. د یاد اسانګې مشر ایوب پرون مشال اړتیا ویل چې په دې میله کې به لوبي، کلتوري هلې ځلې، قبایلی روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتون وي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره میله به د دسمبر دیشتمه نیټې پورې دوام ولري. بلخوا د قبایلی سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وایي چې د سره به د قبایلی سیمو یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې شي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناساپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه دغه هوا د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آستن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. آستن کارټر د سفر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري پرون مشال اړیکو ته ویل
په ځانګړي توګه د وسلوال پوز څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په آموزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې دوام ورکوو او مرسته به کوو.
د امریکا دفاع وزیر له افغانستانه مخکې عراق ته تللی و. هلته یې له چارواکو غوښتي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کوم کسانو چې په دې رستو کې د هوان په مرمۍ یو کسان یو شمیر کسان وژلی وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات روان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې ترسره کړي.
اما د تاسو د خادم د تاسو د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا در توایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو. دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
افغانستان ولسمشر د رامسته شوي پیښې د شهیدانو له خپلو خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دوی اونۍ مخکې په سیدآباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د ماشومانو په شمول لس ملکي کسان وژل شوي ول. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشرقي د اسلامي دولت وسټوالي ډلې پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیر ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان ووژل شول. دا د اسلامي دولت وسټوالي ډلې پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تیر وطن کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دې سربیره چې د بریدونو پر مهال همغږي بي، خو بیا هم په یوې حمله کې عراقي اسکر وژل شوی دي. د امریکا د دفاع وزارت وای په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې ویل چې د عراقي اسکرو په مړینه خواشینی دي. خدای ویل چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی وو. د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوري وړاندې شوی قرارداد مسوده منظوري ورکړې ده. د شلو هیوادونو د بارونو چارو وزیران تیر ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسوده بحث وکړه. د مسوده تر منظوري وروسته د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د غونډې ګډونوالو ته ویل
This council is sending a
دا شورا ټول اندېخنو ته یو ښکارا پیغام لري چې وس هغه وخت دی چې باید په شام کې د وژلو مخاوني ولشي او یو حکومت ته لار هواره شي سو د دې جګړې زپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. په پکړی کې له ملګرو ملتو غوښتل شوی چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن متدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړه کې دي خبره تکینه. او روسي خبر د امریکا ولسمشر د ترکی ولسمشر څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمیدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تیر ورځ له رجب طیب اردغان سره په ټلیفون خبري وکړي. همدا راز یې ترې وغوښتل چې له گاونډي عراق څخه د جنجال د کمیدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکی تیر میاشت هغه فوزی روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکې د ترکی روزونکو نور کسان واستول خو پر دې پریکړه بغداد اعتراض وکړ. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریده چې ګل ایاز وړاندې کول. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ.
د پاکستان پوځ ادا کوي په خیبر ایجنسی کې په هوایی بریدونو کې درویش فصلوال وجلې دي. په کورم کې د تیری ونې د بمی برید نو وروسته لارې او بازارونه یو ځل بیا پرانستل شوې دي.
الحمدلله اوس دوباره مرکزونه خلاص شو، لارم خلاص شو، له اولاد یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
او د قبایلی سیمو د کلتور سانګي د روان میاشتې په دروښته منېټه د فاټا یوت فېستیوال په نوم د کلتوري میلې تابع کړی.
کلچر سایډ دی، فوډ دی، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سٹالز دی. او دا د فاټا تاریخ کې یو ډېر غټ او اهم ایونت دی.
د سیمینارونو نه هم یو شمیر راپورونه او تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبې موضوع ته د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې چارواکو ادعا کړې ده چې د سفورا ګوټ په برید کې ککړ سلور مشکوک وسلوال نیولې چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د دغه څنګ مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یو خبري غونډه تویلی چې په نیول شو کسانو کې یو د شماریاتو د یو شخصي تعلیمي ادارې مشر شامل دي چې اعلی تعلیمي ل امریکای نه ترلاسه کړی دي. تفصیل د محمد عمران پر راپور کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې سلور کسان عادل مسعود بټ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بټ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلي رورولې په یو بس شوې حمله مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم سعد عزیز د کاروبار ملګری او په ښار کې د کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز پنوم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلائی. عادل
مسعود بٹ ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ شخص ہے.
عادل مسعود بٹ یو اعلیٰ تعلیمی یافتہ کستے چاچے سینٹ پیٹرک کالج او سینٹ پال سکول نہ تعلیم ترلا سکڑے او بیا نوڑ زدک لولا پارا پا کال نوڑ سوا او آتی آیم کی امریکی تلار حالتائی دے انڈیا نا پوانتون نا بی بی اے او نیو یورک فورڈ ام پوانتون نای دے ام بی اے سنا ترلا سکو. پا کال نوڑ سوا دو نوی کی پاکستان تا واپس راغے او پا کال دو زرکی دا تنظیم اسلامی نمی ڈلے غڑے جوشو.
عادل بٹ تنظیم اسلامی میں شمولیت
اختیار کی. سره راجاو ما خطاب دا انکشاف هم وکړو چې په خار کې د زنانو یو وسلوال ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوه چې د زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس پی د لاري زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او پاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظمه توګه د درس او تدریس د لاري د زنانو ذهنونه جوړوي، د وسلوالو ودونه کوي او فنډونه جمع کوي. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې په اړه راج عمر خطاب وویل چې د داسې قسمه خلکو د نیولو وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مئی میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفورا کوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولۍ په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژلي شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوځ دا کوي چې د جنگي الوتکې د جمعې په ورځ د خیبر جنسي په لری پرتو سیمو همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 23 وسلوال وجل شوي او 10 نور ټپیان دي. د خپلواک سرچینو نه د دې ادعاو سپیناوی نه دی شوی. تفصیل په دغه راپور کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیرما په خیبر ایجنسی او شوال کې هوایی بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدف هوایی بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسی په لری پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه هم داراس کاږي چې په دغه هوایی بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځای سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لوري پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرش مېرې په اړه څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشت رئیس افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان او همداراسته هم د کال اکتوبر رئیس د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنۍ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. او همداراسته دغه سیمو ته د خبريالانو پورتک بندیز ولګید چې لا ملي لا تر د مخ خپلواکو ځای سرچینو د پوز د داو پخلې نه دی کړی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زره 300 شپېته پنځل زره 900 شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
په خبر پښتونخوا کې د زنانو پولیسو افسرانو د پاره د پلټنو د یا روزنې یو پروګرام سرته رسیدلی دی. په دې روزنه کې 21 زنانه پولیسو افسرانو برخه اخیستې وه. دغه پولیس چارواکو د دغه تربیتی پروګرام نه څه زده کړه وکړه؟ د شبیر احمد جان پر راپور کې
خیبر پختونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتونو کولو سرلس رزنه تربیت ورکړی شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پختونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه خو پلاتونې کولی شي او نه دوی ته اجازت وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتونو کې خپل برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښې ځای ته هم خپل ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ثانې ډی اس پی شازیه شاهد
بالکل
زنانا پولیس اہلکارا ایس آئی جنت مشال لیڈو تا وائی چڈیر سے پدے تربیت ولایت کې زده کړل او اوس بدوی د هر څه عملی کوي.
موږ ته مخکې دومره پته نه و د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش بار کې ډیر هر څه زده کړل، موږ ته پته نه و چې مخکې چې مطلب ورکوټ نه ورکوټ ایسیس جای وکړو باندې موږ ته ملو شي، هغه زموږ ډیر کار راتلی شي. داغه فنګر پرنټس بار کې موږ ته پته لګیدا، موږ ته ډی این اے بار کې پته لګیدا چې کله موږ دلته راغلي نو ډیر زیات لیډیز راځي. زموږ معاشره د سیده کنه چې لیډیز تانو تنه پرېږدي، او اوس هر چې کوم لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته لګیږي دلته زنانه پولیس والے دي ځکه زه راغم، نو هغه چې سم مسله لکه یو داسې مسله چې صرف زنانه ته ویلې شي، نو هغه موږ ته دل کول کې هر خبره کوي.
تربیت ورکونکي تار خان ډی ایس پی وایي چې د پښتنو معاشره داسې را چې خو تانه ته زنانه ناراضي او کراشي هم نخپل ستونزې په خلاص مټ نارینو اهلکارانو ته نش بیانولې.
کوي زنانه سره زیاتای وشي تانه ته لاړه شي، ولته یو سړی بیان نه اخلي، نو بس مخصوص وي چې کم جنس د سره زیاتای کړي دي، هغه جنس د دته ناس ته بیان اخلي، مطلب سم زنه وخت کې هغه سړی یو ناغه بیان انجوای کوي، سپیشلی مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی، نو سکل زنانه مونږ را مخ کې کوو، دوی ته مونږ حوصله ورکوو چې تبه کینې تبه بیان اخلي، تبه د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کینې هغه تفتیش پم ته کوي. نن چې کم د بیچ فارغيږي د کې مونږ دوی ته جنډر پولیسینګ کرائم سین مینجمنت نور چې تفتیش سره کوم متعلق خبرې پاره باندې دوی ته مونږ ټریننګ باندې ورکو.
د پامول دا چې تیر او کال کې پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوی دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکاران هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په خیبر پختونخوا کې یو خوا د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت یو شمیر بدلونونه راوستل، نو بل خوا په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو پریکړه کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو خلکو کې له مخالفت سره مخ شوی دی او دوی غوښتنه کوي چې انګریزي دی یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي خو د نصاب ژبه دې پښتو وي. په مورنۍ ژبه کې د زده کړو اهمیت څه دی؟ د احمد شاه اعظمی په راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکو کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مزامین په انګریزي واړول سول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړي ورکړل شي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال رادیو ته وویل:
مونږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې تبه انګریزي نه زده کوي، نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخواه نه دي. انګریزي چې به زده کوو خامخا به زده کوو، خو فرق کول پکار دي چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. د خپل بچی ته چې نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوها ورکوم، هغه که په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولې څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي، انګریزي ورته د ژبې په تور وښایي.
د دوغ اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال رادیو ته وویل چې د نور صوبو په یو شمیر شوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي، نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبه زده کړي وکړي ترڅو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نشي.
سکولونو کې انګلیش میډیم دی، په پرایویټ سکولونو کې، نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې، او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه دا شانتي کو په کولی نشي نور ماشومان سره. زمو په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره چې سړی دا وي چیرې د خپل ماشومان لپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیری کومه مسله د میډیم دون نه ده، د پښتو شي یا د انګلیش شي، مسله د ژبې نه ده، مسله د پوسټ ده، مسله د پرایورټی دا مسله د گورننس ده، لکه دغه ته توجه وکړه او پښتو بالکل زموږ ژبه ده، هغه لانګویج هغه په مو کول پکار دي، خو از میډیم اف انستراکشن به ارستو خلکو ته تکلیفي.
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم شودل کیږي، خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجه ورکولو تر شا څه منطق کېدای سي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منلوای شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. منگا صوبے کی پوزیشن دا سی ہو چل سکتا صحیح دا، منگا انگریزی ہم زیر دے، منگا اردو ہم زیر دے، منگا فارسی ہم زیر دے، عربی پکشتا پختو ہمشتا، اس دخل شروع سرا بیلنس پکاروی جبا چکم دا جبا دے علم صرف نشانے ندا اس کا دوی دے تا گوری چک انگریزی چکم دا سبا حکومت کی دنیا باندے آگا ٹیکنالوجی دا جبا دا دا چھ صرف لکا پا واجب باندے دا رکھتے منگا تا ہم پکار دی چھ منگا خپلا جبے کے زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وځ کړل سوي نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملت پالو لکلاک غبرګون سره مخامخ شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د امن پرمختګ او شخړو د هواری مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکٹ سٹڈیز د سوری لاندې د سٹیج ډرامې لړۍ پای ته رسیدلې چې پکې ماشومان سره د جنسی تیری د مخنیوي په اړه بیداری ورکړل شوه. دا ډرامه د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې تیر ماښام سرته ورسېده. زمونږ خبریال غلام غوس هم دغې ته ورغلی وو او موږ له راپور راکړي.
د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې د جنسی تیری د مخی نیولو د پوهې خورولو په غرض د سټیج ډراما تیر ماخام ترسره شوه او په دې سټیج ډراما کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو، تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسی تیری د مخی نیولو لپاره مور پلار لا پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي او مور او پلار لا خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبرې شریکې کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېر لوی لوی خبرې دي. ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچیړو چې زما ماشومان ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي، جنسي تشدد کیږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چاته کسب کوي اته کمی مسلې دي، د مور پلار نه کمی ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لوستو سره کیږي هغه په یو ډرامه کیږي ځکه چې ډرامه کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسی تیری نه د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، ز انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کی ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دا خبره مخه تراله چې جنسی تعلیم چې کوم دی هغه ماشومانو ته خزه او نارینه دواړه کې دی هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان لکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي کا هغه په ورکشاپو کې دي، کا په ریسټورنټو کې دي، کا په هوټلو کې دي او خاص کر دا لکانو په هاسټلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کوم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې نندارې ته وړاندې کړی شوی د جنسی تیری د مخنیولو د اغاهي په اړه دا ډراما ګنشمیر خلکو سره د خپل کورونو د خزو او ماشومانو وکټله او دای د ستاینی وړ یو ګام وبللو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د کورمی جنسی په پړچنار کې د تیرې تور په ورځ د بمی چودنې نه وروستو کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو او بازارونه او لارې تړل شوي وې. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې قسم هم د بمی چودنې ورستو حالات کړکیچونو خو اوس حالات معمول لور تروان دي په دغاړه باندې نور حال طارق اورګزی راکړي
د کورمی خلک وای په پاړه چنار کې د بامی چودنې پس د سیمې حالات یو ځل بیا د سمیدو په لور روان شوي دي محمد اسامه اورګزی په نامه یو ځای کس مشال رډیو توای په سیمه کې بازارونه او تک راتګ لارې پرانستل شوي دي او عادي ژوند بیرته شروع شوي دي
د مګاز کله وشوله حالات ډیر زیات خراب او د مارکیټونه بند شو لیارې بند شو خو الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شو لیارې خلاص شو او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلو
په پاړه چنار کې د اتوار پر ورځ سره نږدې د کباړ په یو مارکیټ کې بامی چودنه د کېدو وروسته د کورمې حالات سخت کړکېچن شوي وو د دې پېښې وروسته په سیمه کې تجارتي ځایونه بازارونه او د تګ راتګ لارې تړلې شوې وې چې دا یو ځل بیا پرانستل شوي دي پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو توای په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او زیاتوي چې داسې کومې بدې پېښې نه د بچو لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي او په چیک پوسټو د خلکو تلاشیانې اخیستل کېږي
موږ په سټریک د احکامات دي چې تاسو خپل سیکیورټی هر څه برابر ساتئ نو موږ 24 غنټې زموږ روډ پیټرولینګ زموږ ډیپلایمنټ چې کم حساس زګونه دی هلته موږ ډیپلایمنټ هم سیوا کړی دی خو دیس سپیسیفک موږ ته فی الحال دا تھریټ نشته چې یا دیزی کې هو ورال چې کم تھریټ سي دغه مطابق موږ ډیپلایمنټ پیټرولینګ خپل جاري ساتو
واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورما خو نړۍ په خدا چې په بڑا چنار کې غټ شمیر خلکو ته مرګ ژوبل رسول دی د دین وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې په لاپسې دوه بامې چودنې شوې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړ شوي وو بامی چودنې بلغټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې چې په هغه کې 12 کسان مړ شوي وو د فروری میاشت په 2012 کال کې ځانمرګي بریدر څلويخ عام وګړي مړ کړي وو لشکري جنگوي العالمي انصار المجاهدين تحریکی طالبان پاکستان غازی ډله او تحریکی طالبان اسلامي پاکستان هغه وسلواله ډلې دي چې دغه په خپړای په خپل سر اخستې ده تارک ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1380 او 15178 کیلو هرتز اوریدل شي
د قبایلی سیمو د لوبو کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې په پیښور کې د لوبو کلتوري هلو ځلو قبایلی روایتي خوراکونو او سوداګرۍ نندارتون دی ویلوې میلې تابعې کړې ده د یادې ادارې مشر لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا میله به د روانې میاشتې په 23 نیټه کیږي چې په کې به د قبایلی سیمو ځوانان برخه اخلي په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور تفصیل راکړي
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د رواني میاشتې درویشتمې نیټې نه به په پیښور کې د فاټا یوت فیسټیوال په نامه د لوبو کلتور روایتي خوراکونو او د تجارتي سیزونو د نندارتون یو لوی میله ترسره کیږي چې پرانسته به د خیبر پختونخوا گورنر کوي او د لپاره تیاری مکمل کړی دی او د ټولو قبایلی ایجنسیو او اف آر اس نه به پکې په سلګونه خلک برخه اخلی په دې حق لا د فاټا د لوبو او کلتور ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو توای
23 تاریخ نه ان شاء الله زموږ د یو ایونت شروع کیږي فاټا یوت فیسټیوال چې په دې کې کم سه کم 30 گیمونو متوقع دي او وسره کلچر سایډ دی فوډ دی ایکسپو دا ایگزیبیشن دی مختلف سټالز دی او دا د فاټا تاریخ کې یو ډیر غټ او اهم ایونت دی او امید لرو چې ان شاء الله دا به زموږ د فاټا خلک سمره دي هغه به دا یو یادگار او تاریخی وګرځي
او د فاټا اتلیټکس اسوسییشن جنرال سیکرټری انجینیر سیف الاسلام وای چې دې میلې سره به نړۍ ته د قبایلی سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي
چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې موږ به د کوم روان جو د فاټا یو سپورتس فیسټیوال دی د کې با چې سمرام پلیرز دي هغه ته به اکوپمنت سمور کوي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ای ډی او سمره چې د سپورتس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغې ته ملاویږي.
د فاټا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې دغه میله به د دسمبر درویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې دوام لري او په دې میله کې ګډون کوونکو خلکو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکولی شي. دوی وایي چې زیاتره لوبې د قبایلي روایتي خوراکونو میله او تجارتي نندارتون به په پېښور کې وي او یوه لویه مشاعره به د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې ترسره کیږي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لیډو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې شوې دي. د ګل ایاز نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې پرون ادعا کړې چې د سفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسله والې نیولې دي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي ول. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو همداراز د شمالي بلوچستان په شاوال کې د میشتو وسله والو په مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې درې ویشت وسله وال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په درویشتمه نیټه په پېښور کې قبایلي ځوانانو لپاره د میلې د جوړولو اعلان کړی دی. یاد څانګې مشر ایوب پون مشال اړتیا وي دا میلې به د دسمبر دیرشتمې نیټې پورې دوام ولري. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار کړی. اشټن کارټر په نګار کې ویل چې القاعده شبکه او نور ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تیره ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کوم کسانو چې په دې رستو کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات روان دي. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیره ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوري وړاندې شوي قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي.
مهم خبرونه باور د اردوونکو استور اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سراج زهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه مونږ ته مهمه برخه وړاندې.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق پلس پانه خپل ادارې کې لیکي چې هر څوک د پاکستان خارجه دفتر ویان د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د ګډون اشاره ورکړي خو بیا هم دغه معاملې مبهمه ساتلې چې وایي دا فیصله نه ده شوی د اتحاد کې به د پاکستان څه کردار وي. نو د بیان سره یو طرف ته پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي د پاره د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملې دوه تصدیق کوي نو بل طرف ته خبره غیر واضحه هم کړي ده. ادارې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان نه یوازې د اسلامي ملکونو بلکې د نړیوال اتحاد برخه هم ده او دې کې یې کردار هم ډیر مهم دی. او دا ځکه چې پاکستان پخپلا د دې عذاب نه تیریږي او د ترخه غریخ کار دی. نو د اسلامي ملکونو اتحاد کې پاکستان کولای شي چې د خپل تجربې په بنیاد د نورو ملکونو پوزونو ته روزنه ورکړي خو نه د پکار چې د اتحاد له نیخ په نیغه پوز ولېږي ځکه چې د دې سره به د پاکستان او هغه مسلمان ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي چې د دې اتحاد برخه نه دي. دریا اخیری کې وایي چې د ټولو مسلمان ملکونو د اتحاد کې نه شاملېدل خای چې د مسلمان ملکونو نمائنده اتحاد نه دی. نو باید چې پاکستان په سفارتي میدان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي او په اتحاد کې د باضابطه شاملېدو فیصله دې په پارلیمان پریږدي او دغه رنګ په کار ده چې د دې لپاره د پارلیمان شریک غونډه هم راوبللې شي او په دې معاملې حل ته بحث وشي. بل پلو اجرس پڼ خپل ادریه کلیک چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو سرمایدارو لپاره د مراعاتو او اسانو ورکولو اعلان کړی دی. د کومې له کبله چې په سرکاري خزانه د کال په سر څلور ارب روپۍ اضافي بوج راشي. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت د هر څه د سرکاري اسپتالونو د حالات ښه کولو لپاره کوي، خو که وکتې شي نو حکومت د دې لپاره د مانیټرنګ یا څارنې هیڅ نظام نه دی جوړ کړی. نو یره ده چې دا څلور ارب روپۍ به مریضانو ته هیڅ فایده ورنه کړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت چې سرمایه کارانو ته د رعایت ورکولو کومه فیصله کړې ده، نو له دې به یوازې دا اوشي چې د سرمایه دارانو سرمایه به زیاتې شي او غریب ته به هیڅ ګټه ونه رسي. ادارې وایي کچرې حکومت د ولس په خدمت کې غرضي وي او غواړي چې د ولس فایده وشي، نو پکار ده چې ولسي مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د هسپتالونو تعلیمي ادارو په شمول نور ولسي ادارو لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړ کړي. یوازې د ډاکټرانو او سرمایه دارو په مراعات اوست نه کیږي، ولس لپاره عملي توګه سکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس نړیوالو مطبوعاتو ته راځو. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې لیکلي چې افغان چارواکو یو ځل بیا له پاکستان نه مرسته غوښتي چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کښېني. د ورځپاڼې په لیکنه دا ځل پر افغان ولسمشر له دې کبله په کور دننه نیوکې هم شوې دي. بل پلو سټارټ فار سټریټ فار نومې ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي د بوریوال ککړ پراپور کې وو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر اوړ کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه له پاکستانه یو ډول ناهیلی شوی و، خو اوس چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستانه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده، نو په هیواد کې دننه ورباندې کلکې نیوکې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د له هغه وروسته ده چې طالبانو د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بریدونو یو تازه لړۍ پیل کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د ماناخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان رول په دې مهم دی چې طالبان له ډیره وخته د پاکستان نیابتي جګړه کوونکي اوسېدلې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هغه وخت له خنډ سره مخامخ شوې چې پاکستان ناڅاپي د ملا عمر د مرګ اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه له هغه وروسته په طالبانو کې د مشرۍ پر سر کشوبګیر پیل شو او آن کیسه تر دې ورسېده چې پر یو بل بریدونه پیل کړ. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ځل فضا بدله ده او هغه له دې ښکاري چې پاکستان اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه غیر معمولی استقبال وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان ولسمشر اشرف غنی له احساساتي وینا وروسته سیمه ییزو مشرانو اعلان وکړ چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره به له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیلوي. بل پلو سټارټ فار نومي ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې بې یووالی امن نه سي راتلای. مقاله لیکي چې په افغانستان کې متل دی چې انتظار ګران وي خو میوه یې بیا خوږه وي. اداره لیکي چې طالبانو له هغې موقع د ګټې اخیستو هڅه کړې چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پیل کړی و. د مکالې په لیکنه که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د یو شمیر لویو بریدونو ترڅنګ د کندهار پر هوایي ډګر هم برید وکړ، خو په هغه کې کوم نړیوال عسکر ونه وژل سو. د سټارټ فار په لیکنه داسې ښکاري چې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی د کوم لقبله چې جګړه دوام لرونکې ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار کړی دی. ایش کارټر په ننګرهار کې ویلي چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسي. نور تفصیل په دغه راپور کې وو.
د امریکا دفاع وزیر پروند افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او پراتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنه ترسره کوي. د ایسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي چې اش کارټر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتی وضعیت د کتلو لپاره د هیواد سفر کوي چې ریپورتونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناه ځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبري غونډه کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
وب او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو او د افغانستان څخه ملاتړ کوو په ځانګړي توګه د وسلوال پاوست څخه.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناتو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنگیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداري ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو له طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غځای کې چې یو فرصت ویني ځانته کوچنی ځاله جوړ کړي او امریکا به اجازه ورنکړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځانته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورت هم اندېښنې رامنځته کړې دي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړه ور کړی دي چې سږ کال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستان وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 14,000 سربازانو ته رسیږي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و پر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې اړې غړې پر منځنۍ شی هیوادونو غیس کولی شي. په مقاله کې راغلي چې دغه سیمه هیوادونه کورنۍ خطرونو سره مخ دي چې پکې اسلامي سخدریزو خپلې جرلې مضبوطی کړې دي. دغه مقاله نور برخې له ګل ایاز اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د منځنۍ ایشیا هیوادونو غواخونو سره مخ کړي دي. چارواکي وایي موجوده حالات د 1990 لسیزې په شان مشکل دي. ورسپانه لیکي په تیر سپتمبر میاشت کې په شمال کې وسلوالو طالبانو د قندوز ولایت لنډمهاله کنټرول ترلاسه کړی و چې ښایي دا سیمه د وسلوالو په وړاندې څومره کمزوري دي. ورسپانه لیکي دغه سیمه هیوادونه کورنۍ خطرونو سره هم مخ دي چې پکې اسلامي سغدریزو خپلې جړلې مضبوطې کړي. مرات یافته طبقه د ولس استحصال کوي. درغلي او خراب اقتصاد دغه هیوادونه لا نوري کمزوري کړي دي. ورسپانه د کرغستان د یوې سیرنیز ادارې سیرونکي قادر ملاکوف په حواله لیکي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابېږي او دا یو خطر رامنځته کولی شي چې د دې اثرات به نیخ په نیغه په منځنۍ ایشیایي هیوادونو وي. ورسپانه لیکي که څه هم طالبانو په 1990 کال کې واکمنۍ ترلاسه کړې وه چې تر 2001 کال پورې وه، خو د منځنۍ ایشیایي هیوادونو باندې بریدونه نه وکړي. ورسپانه لیکي د منځنۍ ایشیا 15 هیوادونو کې تاجکستان او کرغستان واړه دي چې زیاته خطره ورته ده. دغه هیوادونو اقتصاد زیاتره تکیه په روس ده او اوس په دغه هیوادونو کې اسلامي تهوارونه هم په ښکارا نمانځل کیږي. په کرغستان کې 3000 جماعتونه دي او هر میاشت پکې نوی جمعه جوړیږي. د دې ترڅنګ د منځنۍ ایشیا زرګونو اوسیدونکو د 2011 کال راهیسې په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي او د دوی ترڅنګ جنگيږي. ورسپانه د یو روسی امنیتي سیړنکار الکساندر کزنوف په حواله وای کچری د منځنی ختیس خړی پخیږي نو په دغه کې به 90% اسلامي سغدري زخکیل وي. په تاجکستان کې لړیر مودې رئیسی د کورنۍ تشدد پیخي هم رامنځته کیږي. نیویارک ټایمز رسپانه د تاجکستان د اپوزیشن ګوند یو غړی محی الدین کبیری چې د جلاوطنې ژوند تیروي په حواله لیکي د منځنی ایشیا هیوادونو ځوانان په قانون جمهوري نظام او په بدلون باور پورته شوې دي. د دې په خبره لړیر مودې رئیسی په دغه هیوادونو کې سغدریزي په مختلفو شکلونو کې زیاته شوې ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د برتانی اسپیکټیټر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشیدی او مقاله خبره کړې چې لیکي په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو د 1500 کلونو تر موجودګي او د میلیونو ډالرو د تر خرڅ وروسته اوس هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له یو جدي ګواښ سره مخ دی، او کېدی شي طالبان په راتلونکو کې د کندز په سر نور ښارونه یا ولایتونه هم ونیسي. د نوموړي د لیکنې مهم ټکی احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
احمد رشید په سپیکټیټر مجله کې لیکي برتانیې ځکه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ وکړي چې طالبان لواک لري کړي او یو باثبات افغانستان رامنځته کړي سي. خو د تیر 15 کلن ماموریت پر مهال په افغانستان کې 455 برتانوي او تر 2200 زیات امریکایي سرتیري ووژل شول. تر دې هر څه وروسته اوس هم افغانستان محفوظ نه دی، او امریکایي ډیپلوماټان په کابل کې دننه هم په هلیکاپټر کې سفر کوي. بلخو د دې هیواد د زیاتره لوی لارو نظام تر څه حد د طالبان په لاس کې دی. نو موړی لیکي په کابل کې ځینو حکومتي چارواکو ورته ویلي چې طالبانو د هیواد نیمایي برخې ته ګواښ جوړ کړی دی. د پسرلنی عملیات پر مهال د دې خطر هم موجود دی چې د افغانستان شپږ ولایتونه د طالبانو لاس ته ولویږي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې 15,000 ځواکونه به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، خو اوسنی 9,800 عسکر لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي. بلخو د ناتو شاوخوا 4,000 عسكر به هم په دې هیواد کې پاتې کیږي. احمد رشید پر مخ لیکي په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډ حکومت کې هم یو شمیر کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې هیواد د دفاع وزیر یا نور وزیرانو ټاکنه لا تر اوسه پاتې ده. بلخو د پارلماني انتخاباتو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. په این وخت کې حکومت د اداري فساد په مخنیوي او د اقتصاد په پرمختګ کې ناکامه شوی او د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم دا هیواد عراق غوند نه دی او افغان ځواکونو ثابته کړي چې د جګړې کول توان لري، خو بیا هم په روان 2015 کال کې تر 15,000 زیات افغان سرتیري وژل شوی دی. نوموړي په پای کې لیکي که چیرې په افغانستان کې حالات نور هم خراب سي نو پاکستان او منځنۍ آسیا هم بې ثباته کېدای سي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پراخېدو ته شرایط برابرېدای سي. دا هغه څه دي چې په لندن یا واشنگټن کې به څوک منل نه غواړي، خو د سلګونو کسانو تر وژنې او د میلیارډونو ډالرو تر خرڅولو وروسته لا هم بدتر حالات را روان دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي. به شک چې
ډېره سخت را باندې تیر یا هر څه ته دې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي حمید الحق ویلي دي چې باید د پاکستان حکومت د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف کې شاملېدونه وړاندې سیاسي ګوندونو په اعتماد کې واخلي. نوموړي له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې باید په دې موضوع په پارلمان کې بحث وشي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر له حمید الحق پوښتلي چې د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف کې د پاکستان شاملېدو پریکړې پاړه د تحریک انصاف دریځ سره نوموړې وای.
دا یک طرفه فیصله چا کړی دا بسوی کړی دا خو زمونږ د تحریک انصاف همدغه پالیسی بیان دی چې روره زمونږ فوج خپل ملک کې په خپل ځای باندې ښه صحیح کار کوي او اسلامي ملکونه چې دا کم د 24 ملکونو اتحاد دی نو دا ملکونه بس دي په خپل ټول عمر هم زمونږ او یا د مسلمان ملکونو خلک یې ساتلي دي او په هغې باندې خپلو ملکونو دفاع کړې نو چې توشي را توشي نو مانا د پاکستان فوج به په کې قیادت ته بیا راځي نو مونږ نه غواړو چې زمونږ فوج دې د نورو خلکو په جنګونو کې ځان ورکړي او بیا روسو انجامې همدغه سیمې په پاکستان کې زمونږ د افغانستان په معامله کې چې زمونږ فوج ډېر زیات ځانونه واګرې شولو نو د هغې نه پته واپس ډېر مشکله لارې وي اوس په طریقې سره مونږ واپس شي نو په دغه فیصله باندې مونږ مطمئن نه یو دا د دې یک طرفه فیصله ده
خبر پکیدار آگلی مزاری دخلی راغلی چیرا ددی محرکات عوام تخکار کی نو تاسو څه غواړئ چې یار ددی کم پشاس سی زونه دی ناغلی عوام تخکار کی دامن استاد غوختره دا
ګورو زمونږ چې به مونږ دا وایو چې د سملا په فلور دی اره خبره وشي نو دا خبره ده چې دا خو ډیره اهم خبره ده خو په سملا کې چې به وشي دا غي نه پاتو بیا خبره چې وشي دا به بهتره
که په دې باندې تاسو اندېښنې لري نه کړی شوي نو تاسو یو غټه پارټي ده سیاسي پارټي ده نو تاسو به څه حامل وي څه کړن لار به وي ستاسو راتلونکي وخت کې
دا خو بیا راتلونکي وخت کې کتلی چې دا خو بلا سرسري خبرې دي زما خیال دی چې پرون ما کته چې دا جی یو ای اف هم چې د دې خبرې مخالف دی ځکه چې دا یک طرفه خبرې چې دی نو په دې باندې بیا وروسته د راتلونکي وخت کې پته لګي چې د دې کردار به شي د دې طریقه کار به شي نو بیا به سړی نورې ژورې خبرې وکړی شي
De Sandero, Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو په خبري ناسته کې د خوست ګردیز د نوي پوخ شوی سړک کارونه نیمګړي بللې دي او حکومت یې غږ کړی دی چې په اول ګام کې د سړک نیمګړي برخې بشپړې کړي. په دغه اړه باندې نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانیستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوې رفع او بې کیفیته برخې په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټولکټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې د دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي ترڅو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنۍ نظارت وکړو.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونه په مرکزي اداره باندې خصوصا د فائدامې په وزارت باندې غږ کوي چې د دغه سړک لپاره د یو مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دی وکتل شي.
قومي مشر حمی منګل د خوست ګردې سړک بې کیفیته جوړېدل به مانا او بلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو ولسمه لپاره د منلو وړ نه دی.
د تجارتي لارو په دې نه تاګرو تر بې خیزیوتې د دې بې کیفیته لیاړه قطعاً د خوست ولسمه ته د قبول وړ نه دو او د مو په شدید او الفاظو کې ردو.
یاد دیوی د خوست ګردې سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولسی زولان دی د رغون چارې پیل شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردې سړک په دې سور او اوږدوالی په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابېږي او یوه لسیزه وخت پر باندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
د مشال په نوم د دې اونۍ خپرونه کې د بحث موضوع ده فیسبوک. فیسبوک چې د لرې خلک یو بل ته رانږدې کړل خو نږدې خلک یې لرې کړل، دا معنی تاسو لکه کله نه فیسبوک کاروئ او څومره ملګری لرئ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدای شي؟ د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ؟ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي؟ آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکنه دی؟ که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00 224 21 11 24 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. د مشال په نوم خپرونه د هر پنجشنبې او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدای شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو خپرونه تاسو د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. که تاسو غواړئ چې موږ ته د خپلو زموږ د پروګرامونو په اړه باندې مشورې راکړي نو تاسو موږ ته د مشال ریډیو .com د لارې ایمیل را لېږلی شئ، موږ ته خپل لیکونه را لېږلی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو پر رڼا کې خپلو پروګرامونو لا ترتیب ورکو. د خپرونې په دغه برخه کې تاسو لپاره د هارون بچا په آواز باندې دغه سندره وړاندې کوو.
جوړ دې شو خو تیار جوړن کړه، جوړ دې شو خو تیار جوړن کړه، سمازن دې هندار جو رن کړه، جوړ دې شو خو تیار جوړن
څنګه شوا درویش ما وستا زندگی څنګه شوا درویش ما وستا زندگی څنګه شوا درویش دوی خدای هغه بیمار جوړنا دوی خدای هغه بیمار جوړنا سماز ندی هندار جوړنا جوڑی دے شوخو تیار جوڑن
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 شپېته کیلو هرڅه اوریدل شي.